دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. احمد شیبر وایي
د شاتوت برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیونه ډالر لګښت راشي، چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسي جرګه سبا د ملي بودیجې پر درې متره بحث وکړي، او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاري پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمره چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د پرانیستې په اړه وویل:
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو
لاسلیک کړي. د کابل سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسی شي، او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د دریمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو هست، او په 1 نوي او 2 نوي کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجه کې لومړی وار د 1425 میلیارد افغانۍ وړاندیز شوی و چې رد شوه. په دویمه طرحه کې 1200 میلیارد افغانۍ کم شوه، او اوس په درېمه طرحه کې ملي بودیجه 1430 میلیارد افغانۍ شوتل شوی چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیشه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په وروستیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو غونډې ته په ډسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس د خپرېدو د سرنګوالي پاړه د چیړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن سېشنبې په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک وژلی دي لومړی ځل په ماښام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته دا ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا تړون لاسلیکیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه د انسان د دبلیو نه چې زموږ ته خیمه روري او آیتون درولل چې زموږ وضعیت توکسي دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، ټاکل شوې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک وایي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندوستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل ښاریان د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې نن د شاتوت بند جوړېدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت للندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي چې 2.6 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راځي او دغه پیسې د هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د ښاغلي خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 60 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 146 میلیونه متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 5 کانالونه یعنی چهل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاسخیل او خیرآباد کې بنا 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال برامنځته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاک اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساته ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بندچارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګه کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نوم ونومول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالرو په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند د افتتاح همدارنګه د شاتوت بند د رغولو د چارو د افتتاح همدارنګه د نورو بندونو په ارتباط باندې به همداشبه د کابل د پولیټکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبري وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاندې وخت کې حاضر شوی مراکې ته. غواړم پوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشحاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زدا تاسو په ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو پر سوالو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډیره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه
برتر غول کیږي.
من نه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د وبود مهار او مدیریت په برخه کې افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه کې یاد کوي چې څه ډول باندې هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګونه ډیره ستراتیژیک ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پنګونه کړي. که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ باندې چې کوي ډیره ستراتیژیک موارد کې پنګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې باندې چار یو لک متاثر کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دا دي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې را اوختن کې اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو اوبو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره
مننه.
ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک و، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ولو شبکې فعالی جام دارنګ د کابل د ځمکې لاندې او بو تغذیه به هم برته سمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته وقشه.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته 1,30,000 ټنه وچ او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. دی وایي تیر کال بهرنیو هیوادونو ته 1,99,000 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږ کال د کرونا وایرس او قرنطینونو له امله دا اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلویخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمنې ډېرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوښتل ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړی ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوی بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2000 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغې همکاري په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه ندی څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په 13 دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وی. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2000 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبری حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی وو بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان UNHCR همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام WFP او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مرمټ به په نګدی راتلونکو کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ ل پکتیکا زموږ د خبریال راپورته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمي کې د جمنې توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راپدی خو دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې مشت وزیرستانیو کډوالو خپلې یاد ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي.
لکه څرنګه دلته واورې ورېږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه دوی د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولې زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري او نه دم څه وخت څه طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د بیرمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لامان منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د بیرمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن وویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولاشی چې کیمر اقدیم راستوا امیر نه باندې سوالا خورو کیمر راستو چې دوه هغه د استوس په دوه درمیا شته کې یو روسي بیا بیا ورکا شي اوس دا تر امیاس مخ کې کیم انجنران چې غلی یا مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو ته انشاء الله د نوې کوم نه دوله بیا میزو نقدیم راستو درکاوي خورو کیم مواد درکاوي خو هغه اندازا دوه میاشتې وسول خو د سفر مې ستغه مرسته غلی نه دو میز دا وشتنه کې چې پنره نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میز ته دغه په خپل خاک په خپل ټیمونه ورسوي.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ول
دا چې د وزیرستاني داخلي بیځای شو لپاره د دبليو اف پی میشتنۍ مرستې دی ور سی ډی د قرارداد د اختتام لامل لزن سره مخ شوی وي. ان شاء الله د دبليو اف پی نشم کوم معلومات اخیستې دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنې مرستو لپاره یونیشر کوم مثبت جواب مختنه ده پرې خطر دې دمو پوری.
یاد دیوی د پاکستان پوز د 2014 سم د سکال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرات ولایت د ماجور شیدای د کلی کنه چې سره په تماس کې ما او دا یو کار چې د شیدای ماجور ساتي ته د څنګه شیدای ما سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې دا ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره مختیاغه هم د اسو مر باندې کړی دی چې دغه نه نه لرو چې چې نه ان ولاس په فری په دغه تنور ورځ چې دوی بلاس نه څه ولا او بنه ویلای چې چې نه ملاس په فری او دا څو بنه څه او د یو خدای ډاکټر او چې له کوم وايي چې څو ځله لا څنګه دې موږ په تاسو کې یو ګډه مخته لا خسته در په کلریا په مو سلا شي په اجازه ما دا خره وا دا ورسې دا ماجور کا او موږ درته دا او موږ خور چلانې څه کومه خونه دې کړې دا ماجور غم و خور شي و سلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د دیاریو بول سوالای نه دا پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرۍ په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو په شخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلري. موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره به دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
دا پیغام دغه دی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار په نور کال کې چې بند دی، زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت اعلان کړي. په دې اړه څه خبره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمی 12:30 بجې کیږي. ترغه مخ کې چې احمد شبرلان خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندوستان او افغانستان مشران همدا شیبه د شاتوت بند افتتاح لپاره غونډه پیل کړې ده. تمه ده چې دغه بند هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شبر توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د شاتوت د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبري کوي. په دې بند به د 268 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داود په سیمه کې چې د 15 ناحیې مربوط ده، د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وشل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وشلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سریاسمې د ختیځ مدیترانه په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تفصیلي واورئ. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث خبريږي.
هشت صبر اسپانی وړاندیز کړی چې د جګړې د غزولو پر ځای د سولې هڅې وکړي. وړاندې راغلی د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو اعلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لړنه شي نو دوی به د جګړې نوې فصل پیل کړي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې لمخې تر دې د مخپلې ژمنې نه دی عملي کړي او تاوتریخوالی زیات کړي. دغه شانې لال قاعده سره د اړیکو د نه پریکون پاړه له هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نخو نښانو ته په کتو ویل کېدای شي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دی عملي کړي او ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلي طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دي حاضر شوي او د مذاکراتو میز ته د ناستې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوي اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیارۍ خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې مسؤلیت لري د سولې راوستل هم ستر مسؤلیت بلل کېږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو له مخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوي دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبرونه خپره کړي دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بیې ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت د یو مسؤل دولت او طالبان هم د یو لوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ورنکړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمېدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بندو خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع رامنځته کېدو هڅې کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تېرېدو وروسته په لاسونو نکریزې کړي. وړاندې راغلي. حکومت باید دا هڅه ډیره وخت کړی وای او ټول سیاسي سیریب چې په حکومت کې برخه نه ورکړل شوی راوځي کړی وای او د روانو مسایلو په اړه ورسره سلا مشورې کړی وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډیره ښه پایله نه ورکوي، خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دا یې غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څېړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څېړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي، د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په د راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظفې ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې، هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د څېړنې ګروپ ویلي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ.
زه فکر کوم چې دغه ډله خو څېړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څېړنه یې کړې ده. دا په 2 کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا او دوی تقریبا 1 کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی او کومه پایله چې دوی لاسته راوړې ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضې ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخې تجربې لرو له دغسې عجولانه د کړو سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار د شوروي اتحاد لخوا وسو. اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه وه په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب، که په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو، لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، دې ډلې په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي، او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې له ځینو سپارښتنو د دوی نه خبرو بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ، فکر کوي چې د هغه برداشت څه ولدینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله وه چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې دی اوسي کولی چې مثبتې پایلې ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازه سي، او زه فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې دی اوسي کولی خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې زه د خپل عسکر له افغانستانه کاږم، دغه وعده یې کړې وه د غوښتل دغه وعده تر سره کړي، او دی وسي کولی چې په انتخاباتو کې پایله ولري، مثبته پایله ولري.
سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل څلور کلنه دوره تکمیل کړې وه او انتخابات هم بایللي، خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ، فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه وه، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې، هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
ازمی صاحب، ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوي چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو سلامونه، رجبر صاحب ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې ایجاد شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي، او د دې څو مثبت نقاط دي. یو دا چې دا بای پارټیزن دی، یو سی پی ده د امریکا د سولې انسټیټیوټ، دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم ډیموکراټان دي او هم پکښې کې ریپابلیکن دي. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړې وه، د دې بل خو باید دا و چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټان، نو دا یو جامع طرح ده. بحث راځي په دې کې شاید دا سولې د کوم تفاهم نامې خلاف وکنه و، او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیر اجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره، کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و، او که څنګه. زه په دې باندې غواړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله، دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سر ته ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلای امتحان کې شوی واقعا د افغانستان سوله کار کوي کنه، کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړ، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکوله.
مګر اعظمي صاحب، لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونچې ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې ډیموکراټان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپبلیکن هم دي، یعنی که چیرې که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکام شي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي. په خپل طرف ریپابلیکن هم زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتلی شي. او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغې باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې امضا کیږي هغه ته چک اینډ بیلانس وي چې مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې موږ کونه تعهدات کړي دي په تعهدات او عمل شوی دي کنه دې شوی. زه فکر کوم دغه تعهدات او عمل نه کېدل او د دې د طالبان پاتې راتګ فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دین مخکې کتر کې مجلسونه سوي چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی چې تاسو د دوه د تفاهمنامې خلاف دغه دغه کارونه کړی دي. زه دا منم د دینه خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړی ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی تکل صاحب چې د دا اخیری کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو یعنې دا ونه درول شي. په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي. خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او سولې په بخش کې. پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نو انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې روانه کړې طالبان سره. نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې. نو کوم دغه نقاط ته په کښې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم دغه بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور او کوم بحث چې روان دی دا د سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترین سنټر لانسی ګرام نه مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سوله چې تر څو نه ده سوي او زموږ نظامي حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. که موږ همداسې عسکر باسو طالبان مثلا جنګ نه کموي او یا هم په خپلو تعهداتو عمل نه کوي نو دا نه دا یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی.
زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللی دی او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی یو ځل بیا د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو اولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي. هم د امریکا ولس ستړی ده هم د امریکا دولت هم د افغانستان ولس او دولت او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده خپله طالبان هم ستړي شوي دي خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافقنامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې له خوا او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړه لیک او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه او هغه په توافقنامه کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایا باید ټول عسکر دی امریکي ووزی، نه تا نه ووزی بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی، هغه پاتې بندیان ټول هاته هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سی. دا خو عملي کېږي نه، یعنی هغه اوکړی کمدا اوس هغه په د بوتلان کرخه ویستل شوې ده. نو دا عصبي طالبان دی ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کی. او دا ډېر په خوښینه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کی.
مګر رنجبر صاحب طالبان اوس ډېر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې له امریکایانو سره یې د سولې خبرې پیل کړې او موافقه یې ورسره لاسلیک کړه، تر ډېره یوه سیاسي څېره هم ځان ته خپله کړې ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څېره چې په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کیږدي؟
زه فکر کوم چې اصل دا یو نظامي ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلی نه شي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا سیاسي ډله کړله، او هغه اوکرلیک هم خورا یو جانبه اوکرلیکو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کتنه وشي. پر همدا هم یو له لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي، نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تی نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دی ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دغه په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضع ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر اړه لري چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی ده دا بیرته د سره رینیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چنځنی وکړي کوونه، یا وایي دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وتلو کم د مې ډډلاین چې دی مې اول دا به تمدید کړي که بینه کړي. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه، په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدیدو، او که چیرې امریکا د مې د اول څخه دوی خپل نظامي حضور ولري موږ به جنګ کوو او ډېر قوي جنګ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبرداری هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداری هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوئ چې دا کار به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډله چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دوی تور کول شوی، کوم معاملات چې ورسره شوی، دا دوی په نفع ونو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان کتل کېږي د دوی کوم جنګي یا نظامي امادګي چې د پسلي جنگ لپاره د فکر کوم هغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دې شته چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې حملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره حملې کې دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤلین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره تشباسو. نو جنگ ډیر درېدلیم نه دی د افغانان لپاره، کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوحې د تفاهمنامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د کچیر تشباس نه وي، کاهش د خشونت وي، 80% به جنگ رخصته کیږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی، موجود دی، هغه دا دی چې دی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله، دا دولت په اخر کې موږ ته سپاري، کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي، ډېر غلط نظریه وه. نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ ته وسپارل شي. د دې نه علاوه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله د فکر کوم د ډېر یو ناشونی کار په دی دی، کچیر طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای، بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهیږي چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي، کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو همکار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړی چې هغه ډېره غټه وعده و چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ
وکړو. چې دا خبرې سره راټولې کړو، اعظمي صاحب غواړم له تاسو دواړو نه، هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه، چې طالبانو د سیمه هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم، او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولای شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي، او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي.
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند و، یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سرته رسېده، یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل، او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې. نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نور شته چې زموږ ملاتړ وکړي، او دغه جګړه به زمخ کې بوزم.
او دې هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما وویلی وړاندې مې ویلي، دا رسمیت خو خلیزاد ورکړه دوی ته، دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. حسن وقی هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني، او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول، نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي، دا نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطر دا ملکونه هم مناور کوي، او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ د دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله، او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله، موږ هم ګټه اخیستلی
شو.
عسکر باید ووځي، هغوی علاقه مند دې ته دي چې عسکر د امریکې په هر قیمت چې کېږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب، تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپلو سیمه ییزو سفرونو یې ترلاسه کړي، ترلاسه یې کړل؟
تکل صاحب، دا د فشار راوړلو یو وسیله ده، او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ټرمپ په 2019 کې د مذاکراتو نه وتی، کابل کې حمله وشول او دی دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل. نو هغه چې د مذاکرات نو تی دی هم دا سفرونه شروع کړل، په همدغه هغه وخت چین لا کرونا نه و، چین سرحدونه واز و، دی چین تم لاړل، دې لا تر اوسه نه دي تللي. نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي، په دې کې شک نشته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي، کتر لفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خرابه یا هغه تر ټولو آخري آپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي لکه ته دفتر بند کړي بیا دا سفرونه هم بندېدلی شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم پکار دا ده چې مذاکراتو کې نرمښت وشي، همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرېږي او بیا هېڅ پرشان نه شي، او دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدغه کې بریالي وه، په یوه خبره درېدل او بیا شاتنه تګ او هغه لاسته راوړل دوی دا خپله کامیابي ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنې که چیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا سوله ناکامي، په دې کې طالبان هم مسؤول دي، او که بیا افغان وژنه کېږي په هغه کې طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سولې ته چانس ورکولی شي او دا یوازې د امریکا او د افغانستان دولت کار نه دی.
تیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 25 دقیقې او نیز بحث کې را سره و. له دواړو مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio